د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخښونکی او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه لري محترم اوردونکو، په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جبل بنگش لمینه او خلاص اډه ګډه ګډه سلامونه منه. ایزانو نن د بار یک شنبه ورځ د 1404 لومړي هجری المریز کال لسلوغه د میاشتې 14 د 1444 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 1404 او د 2023 میلادي کال د فروری لا 15 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اور دل شي، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې لا تحریک طالبان سره د میازګړي توب لپاره لا افغان طالبان او د اسلام آباد غوښتنه تر عنوان لري. بیا هم د حضرت زینب سلام الله علیها د رحلت پاړارته مرکه وړاندې کیږي چې د مرکه د پاکستان د خبر پختونخوا صوبې د هنګو په علمیا حوزې مشر میرمن بنت اسد سره شوې ده. بیا هم د هنداره تحلیلی پروگرام وارد چې نن په هندارا کې په افغانستان کې د پاسپورت د صادرولو د ستونزې په کله چې پکې برخوال دي د پاسپورت ریاست وایندوی نور الله پتمن صاحب همداراز د افغانستان د اقتصاد په خوانې وایندوی نجیب الله امین صاحب بیا هم درته ورسپارته د کتنې پروگرام وړاندې کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبرنو ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز رهبری ستر مقام د ډیرو تورن او محکومانو لا بخنه سره موافقت وکړ. اغلی قالیباف وایي چې د اسلامي هیوادونو د پارلیمانو اتحادیه په غونډه کې مهم کار وحدت وو. پرویز مشرف لا وګدې ناروغي ورستا وفات شو. پاکستان وایي چې مولا هبت الله دی پاکستانی طالبان کنټرول کړی او مجاهد وایي چې د پاسپورت ریاست درې سوه کارکونکي د فساد په تور نیول شوی دی. اوسم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ډیرو تورنو او محکومانو لا بخنه سره موافقت وکړ. د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلور څلوېښتمې کلیزې او رجب میاشتې د اخترونو په مناسبت د ډیرو تورنو او محکومانو لا بخنه سره موافقت وشو. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ته د قضایا قوې د مشر په وړاندیز پسې له دغه وړاندیز سره موافقت کړی دی. حضرت امام خامنئی ته د حجت الاسلام اجایی په لیک کې راغلی چې په وروستیو پیښو کې یو شمېر هغه کسان په تیره بیا ځوانان د دښمن د تبلیغاتو او القاعاتو تر اغیز لاندې ناسمې کړنې او جرمونه ترسره کړل چې ځان لپاره پاخ کلي دا سربېره دا غو د کورنیو او خپلوانو لپاره هم د زحمت سبب شول او اوس پاغو کې په مرکزان د بهرنیو دښمنانو انقلاب او ولسی زد ډلو د نقشې په جوتیدا پسې د پخیمانی او شرم په احساس سره د بخنه وختون کې دي. د اسلامي هیوادونو د پارلیمانو اتحادیه په غونډه کې مهم کار وحدت وو. د ایران پریس لار راپورت سره سم د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی قالیباف د اسلامي شورا په څرګنده غونډه کې ټینګار وکړ. په الجزایر کې د اسلامي هیوادونو د پارلیمانو اتحادیه په غونډه کې مهم کار د مسلمانو هیوادونو وحدت او اتحاد وو. قالیباف زیاته کړه په دغه غونډه کې همداراز په لویدیځه غاړه کې د سیونیست رژیم ورستی اقدامات هم په یو غږ وغندل شول. هغلی قالیباف جوت اکړه د اسلامي هیوادونو د وحدت په دغه غونډه کې بلا مهمه پیخه د اسلامي هیوادونو پر ضد اروپایي هیوادونو د اقداماتو په وړاندې او په دې ډول چې د قرآن کریم او حتی په اروپایي هیوادونو کې اسلامي مشرانو په شمول اسلامي سپیشلتی او تسپکاوی په صادر شو پریکړه لیکونو کې غندل شوی دی. د ښاغلي قالیباف په وینا د اسلامي هیوادونو پارلیمانو په پریکنده توګه د ایران د مسایلو په شمول د مسلمانو هیوادونو په داخلي چارو کې د اروپا پارلیمان لاسوهنه رد کړه. په الجزایر کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د پارلیماني اتحادیې په وروستۍ غونډه کې د پارلیمانو اتلسو مشرانو او د اسلامي هیوادونو د پارلیمانو څلوېښتو پلاویو ګډون درلوده. پرویز مشرف له اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د اماراتو په یو روغتون کې له اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو. زمونږ خبریال پاکستانی رسندوی او لاکولا راپور راغی چې پرویز مشرف د دوبی په یو روغتون کې په 91 کلنۍ کې وفات شوی دی. هغه په وروستیو کلونو کې له سختو ناروغیو ځوریده. پرویز مشرف د 1999 میلادي کال د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوز د مشر په توګه په لومړي وزیر نواز شریف کودتا وکړه او تر 9 کلونو د دغه هیواد ولسمشر وو. ویل کیږي چې پرویز مشرف په امیلویډز ناروغۍ اخته وو. پرویز مشرف د پاکستان د سترې محکمې په حکم د 2018 میلادي کال د مارچ په 13مه د درمن لپاره دوبی ته لاړ او بیا هیڅ کله هم بیرته ستون نه شو. پاکستان وایي چې مولا هبت الله دی پاکستانی طالبان کنټرول کړي. د پاکستان حکومت افغانستان ته یو پلاوی د استولو خبر ورکړی چې په بنا یې د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وویني او طالبان د پاکستانی طالبانو کنټرولولو ته وهڅوي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف یو نږدې سلاکار فیصل کریم کونډي ویلي چې د پاکستانی پلاوی د طالبانو له مشر وغواړي سو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه کنټرول او مخنیوی وکړي. سرچینه زیاتوي چې پلاوی په دې اړه مستند اسناد هم ورسره یو سي او ملا هبت الله سره به شریک کړي. د طالبانو ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت ایدیا رد کړی وه. معلومه نه ده چې د غپلاوی کله افغانستان ته سفر کوي. د پاسپورت ریاست 300 کارکونکو د فساد په تور نیول شوې دي. د طالبانو ویندې زبی الله مجاهد وایي چې تر اوسه د پاسپورتونو د عمومي ریاست 300 کارکونکو د فساد په تور نیول شوې دي. خو د پاسپورتونو د ویش د ځنډیدو لامل تخنیکی ستونزې دي. افغان خبری آژانس وایي چې د طالبانو ویندې زبی الله مجاهد وایي چې طالبان د فساد د منځ وړلو ته ژمن دي او اوس د پاسپورت دفتر لا فساده پاک شوی دی. مجاهد وویل چې لا پرمختګونو وروسته مونږه د پاسپورتونو لا کمښت سره مخامخ شو او شمیر جعلي او کمیشن هم تر سره شو. زما معلومات دا دي چې تر اوسه لا د ادارې څخه 300 کسان د فساد په تور لا دندو ګوښه او نیول شوی دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې په دې ریاست کې تخنیکي ستونزه نه ده حل شوې. نو له همدې امله د پاسپورټونو ویش بند شوی دی. په ورته وخت کې د کابل خاریان وایي چې پاسپورت درلودل د هر وګړي حق دی او طالبان باید پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل کړي. دوی ادعا کوي چې پاسپورټونه د زیاتو پیسو په بدل کې خلکو ته ویشل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د کوباری شرکت د فعالیت د پیلیدا په اړه د نعمت الله افغان دغه راپور ته غوښی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هرات ولایت ته سفر ترسره کړ چې په ترڅ کې د یوې فابریکې فعالیت هم پیل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په یاد ولایت کې د کوبانهری د غنمو فابریکا پرانیست مراسم هم ترسره کړل. د یاد وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د دې فابریکې د پرانیستلو پر مهال د یادې فابریکې له بیلابیلو برخو څخه لیدنه هم ترسره کړه. ویل کیږي یاده فابریکه د هرات ولایت د صنعتي پارک په لومړي فاز کې د 1,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده چې ویل کیږي د ورځې 130 تنه اوړه تولیدوي شي او څه د پاسه 200 تنو کسانو ته پکې کاري زمینه هم برابره شوې ده. باید ویل شي چې د افغانستان په هرات ولایت کې یو شمېر نورې فابریکې هم فعالیت لري چې ځان یې کورنیو تولیداتو ته یو تولیدونکی ولایت جوړ کړی. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. مولوی متقی وی چې لسو هیوادونو ته ما ډیپلوماټان ورلیږلي دي. د افغانستان د طالبانو او د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی وی چې د دوی حکومت د نړۍ لسو هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان ورلیږلي دي. مولوی پاکستان، ایران، روسیه، ازبکستان، چین، عربستان، قزاقستان، ترکیه، ترکمنستان او قطر هغه هیوادونه وبلل چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلی دي. متقی دا هم ویل چې په ځینو نورو هیوادونو کې لا پرزول شوي جمهوري نظام څخه پاتې ډیپلوماټان او افغان سفارتونه هم طالبانو سره په ارتباط کې دي او د دوی په خوښه خپلې چارې سنبلوي. طالب وزیر د دغو افغان ډیپلوماټانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملا متقی دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه سر باندې یو نیم کال کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې. ډیرو هیوادونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خپل سفارتونه او دفترونه هم تړلي او ځینې پرانستي سفارتونه هم له امنیتي ننګونو سره مخامخ دي. د کویټي پولیس لاین سره نږدې په بمی 14 کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. زمونږ خبریال د ډان ورسپانې له کوله راپور راکوي چې د بیړنیو مرستو کارکونکو زیشان احمد چې په سیمه کې د ژغورنې عملیاتو مشري کوي ویلي چې ژوبل کسان د کویټي ملکی روغتون ته لیږدول شوي دي. هغه وویل چې د پیښې ځای ته پولیس او عاجل ټیمونه رسېدلي او سیمه یې کلابنده کړې ده. پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د چودنې مسؤلیت نوعیت هم روښانه نه دی. تحریک طالبان پاکستان NTTP نن په یوې بیانیه کې دغه برید ذمواري منلې ده. ویل شوي دي چې په 14 کې امنیتي چارواکي په نښه شوي دي. دا 14 څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د پېښور په یوه حساسه سیمه کې یو خونړی ځانمرګي برید کې کابو سل کسان وژل شول شي، ډېر یې بیا پولیس وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بند جوړولو او د کانال د پاکولو پروژه پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت د رسندیو دفتر وایي چې د خوراکي توکو نړیوال سازمان په مالی مرسته د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د روداتو سیمې د کانال د بند استثنادي دیوال او د روداتو سیمې د کانال د پاکولو چارې پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د رسندیو دفتر نن د لوړ ټویټونو په خبرولو سره لیکلي چې د دغه بند د جوړولو او د کانال د پاکولو چارې پیل شوې دي او له 122 کورنیو سره د ګنډلو د وسایلو مرسته شوې ده. د ننګرهار رسنیز دفتر زیاتوي چې په دې پروژه کې د 15 میټرو په اوږدوالي د بند جوړول، د 12 کیلومتره کانال پاکول او د 600 میټرو په اوږدوالي د استنادي دیوال جوړول شامل دي چې 250 کسانو ته به د کار زمينه هم برابر شي. د ننګرهار ولایت رسنیز دفتر زیاتوي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به 400,000 جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي. دا یو لږ چې ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې ډېر خلک په کرنه او مالداري بوختي. د قران کریم سوزول د نړۍ د ټولو مسلمانانو سپکاوی دی. د افغانستان د قران عظیم شان د لوړې شورا مشر وایي چې د قران کریم د سوزولو اصلي عاملین باید د وی بې پلوای ادارې لخوا سزا شي، ځکه د قران کریم سوزولو یا کرکا او د نړۍ د مسلمانانو سپیڅلو ارزښتونو ته سپکاوی دی. زمون خبريال د افغان غ خبري اجانس لکولار راپور راغی چې د افغانستان د قران کریم د شورا مشر حجت الاسلام المسلمین عباس حسن زاده وایي چې د قران کریم د سوزولو اصلي عاملین باید د وی بې پلوه نړیوال سازمان لخوا سزا شي، ځکه د قران کریم سوزول یو ستر جنایت او د مسلمانانو سپیڅلو ارزښتونو ته سپکاوی دی. خاغلی حسن زاده د نړۍ له مسلمانانو وغوښتي چې د اسلام فوبیا په وړاندې په ګډه ودرېږي او جزا ورنکړي چې د دینونو د پیروانو ګډ او سوله ییز ژوند ته تاوان ورسیږي. د کورنیو تولیداتو کارول د حکومت لومړی توپ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هرات ولایت ته د سفر په ترڅ کې دغه ویلاد د سوداګرو ستونزې وڅېړلې او د حل ژمنه هم وکړه. موړي د دې خبرې په کولو سره چې طالبان کورنیو تولیداتو ته لومړی توپ ورکوي ټینګار کوي چې مسؤلین یې هڅه کوي چې د سوداګرو ته ضروري اسانتیاوې برابر کړي. افغان غږ خبری آژانس بیا ویلی چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی هرات د خپل سرورم سفر په ترڅ کې دغه ولایت له سوداګرو سره کتنه وکړه او د هغوی ستونزې وڅېړلې. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې د صنعتي ښارګوټي د برېښنا یادونه هم وکړه او زیاته یې کړه چې دا مهال ګاونډي هیوادونه د برېښنا په تولید کې ستونزه لري، نو په صنعتي ښارګوټي کې برېښنا پرې شوې ده، خو ډېر ژر به له صنعتي ښارګوټي سره ځانګړي برېښنا وصل شي. حال کې د هرات اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی هم د صنایعو له وزیر څخه بیا غوښتي چې د سوداګرو پر وړاندې شته ستونزې هوارې کړي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
لا تحریک طالبان سره د میانزګړی توب لپاره لا افغان طالبانو د اسلام آباد وختنه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د پاکستان حکومت د افغانستان لا طالبان وختل چې د اسلام آباد او تحریک طالبان ترمنځ میانزګړی توب وکړي. دا لومړی ځل نه ده چې افغان طالبان د پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ میانزګړی توب کوي. مخکې هم په 2022 کال کې په مختلفو سویو کې دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو پړاوونه ترسره شول چې نتیجه نه و ورکړي. دغو خبرو اترو د ماتې مهم دلیل په خپلو دریځونو د دواړو لورو ټینګار و. د پاکستان تحریک طالبان د اوربند په لغوه کولو سره د حکومتي عسکرو امدارنګ د عمومي او سپیشلو ځایونو پر ضد خپلې حمله زیاتې کړي چې پکې تر ټولو خونړۍ 14 د پیښور په جمعات کې شوې ده. که څه هم پاکستانی طالبانو په دغه 14 کې خپل لاسوهنه رد کړی ده، خو د پاکستان حکومت له نظره د پیښور 14 د تحریک طالبان د ترهګرۍ او غیر قانوني ډلې کار دی. د سیاسي مسلو کارپیژان دی ښاغلی عبداللطیف نظری په دې باره کې وایي چې دا سیخکاري د پاکستان حکومت د نتیجې ته رسیدلی چې له پوځي لارې له تحریک طالبان سره مقابله نشي کیدلی، ځکه په پاکستان کې دغه او نورې فعالې ترهګرې ډلې په هر ځای کې او هر څوک په نښه کوي چې په جدي توګه له هغو سره په مقابله کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو توان تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د ترهګرې ډلې مهمې غوښتنې شي لا خیبر پختونخوا صوبې سره د قبایلي سیمو د الحاق لغوا کول، د افغان پولیس سره د پاکستانی پوز شاتګ او د تحریک طالبان د بندیانو بخل دي د دغه هیواد له اساسي قانون سره په تضاد کې بولي او له دغو غوښتنو سره مخالف دي. هغه څه چې د پاکستان حکومت او پوز زیات اندیښمنوي، په پاکستان کې د اسلامي حکومت د ځای پر ځای کولو لپاره د هڅې په باب د تحریک طالبان پاکستان نوی شعار دی. دغه ډله له افغان طالبانو په الهام اخیستو سره چې څه د پاسه یو کال کېږي په افغانستان کې بیا واکمن شوي ده، ویلی شوي چې په دې کې پاکستان کې د اسلامي دولت لپاره کوشش کوي. همدې دلیل د پاکستان حکومت له نظره هغه یوازینۍ ډله چې په پاکستانی طالبانو اغیز شیندلی شي افغان طالبان دي. له دې امله د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف ځانګړي سلاکار ویلي چې کابل ته به یو پلاوی ولیږي چې له افغان طالبان وغواړي ترهګر په پاکستان د حمله لپاره د دغه هیواد له خورې استفاده ونه کړي. د سیاسي مسلو کارپیژان دی ښاغلی بهرام زاهدي په دې باره کې بیا وایي چې د پاکستان دولت دا دریس چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خورې په پاکستان کې عملیات کوي افغان طالبان نه مني او تل د داسې دریس پر دولو سره ترهګري د پاکستان داخلي مسأله بولي چې باید د پاکستان حکومت او پوزې د تباه کولو لپاره کوشش وکړي. خدا چې افغان طالبان بیا د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ میازګړی توپ وکړي، دا سیخکاری لا تحریک طالبان سره د افغان طالبانو د کړچار په سرنګوالي پورې اړه لري. هم دې اړه د افغانستان د خارجه وزیر امیر خان متکی دغه خبرو ته اشاره کیدلې شي چې د پیښور د ترهګری حمله په اړه د طالبانو پر رټلو نیوکا او ټینګار کړي او وایي چې د پاکستان د امنیتی ستونزو اصلي جرړه د غیوات په داخل کې ده او په افغان طالبانو پورې تړل بیا سمکار نه دی. مدې اساس په سختي سره دغه تصور کیدلی شي چې افغان طالبان په چټکتیا سره د پاکستان حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څه هم پاکستانی طالبان هم ځان په خ موقعیت کې بینی لیرې ښکاري چې له کوم وار مخکې شرط پرته له پاکستان حکومت سره په تازه احتمالي خبرو کې ګډون وکړي، خو که پاکستانی عالمان یو موټی په دغه هیواد کې ترهګر اقدامات محکوم او حرام اعلان کړي، ممکنه ده په تحریک طالبان د ډګر په تنګیدا سره له اسلام آباد سره خبرو اترو ته چمتو شي. parsude.ir/space موږ د انټرنیټي سایت درکته ایزانو تاسو د تهران نړو یو ساته مزګرانه خبرونه اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، نن د رجب د میاشتې 15 نیټه د حضرت بیبي زینب سلام الله علیها د وفات ورځ ده. هغه بیبی چې د امام حسین علیه السلام خور او د حضرت امام علی علیه السلام لور ده، او د کربلا چې کومه غمیزه وه په هغې کې هم له خپل رور امام حسین سره پوره پوره موجوده وه، او د هغې نه وروسته بیا د کربلا د پیغام پر رسولو کې ډیر ښه کردار ادا کو. تاسو مونږ ته دا ووایئ چې د هغې بیبی د وفات په ورځ د هغې د شخصیت په هکله، او هم دغه راز دا چې د هغې د شخصیت نه مونږ څه درس اخیستی شو، او د نن ورځې چې کومې میرمنې دي هغې د بیبی زینب د سیرت نه څه درس اخیستی شي، او د هغې په سیرت څنګه عمل کولی شي. مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو خدمت کې سلام عرض کوم، اور نن ورځې مناسبت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شهادت ورځ دی، 15 رجب تسلیت عرض کوم، اور فاطمہ زینب کبرا زندگی هر یو لمحه مو د پره درس دی، اور دی زندگی ټوله مصائب سره تیر دی. امام سجاد علیہ السلام دی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، چې ودا دسې استاد واڅ د دی استاد نو دور خپل دا علم لدون خبره و، اور دسې پوی واڅ چوکی پوی دونی نه وو. هو حضرت زینب سلام الله علیها زندگی نه کا اهم سبق مخلو نن ورځې د پاره، چې حضرت زینب سلام الله علیها غا د خپل زمانه امام محافظ وا، بلکې هر لمحه کې مصیب او سرا تکلیف او سرا د خپل زمانه امام حفاظت کړي. اول د زمانه امامي مولا حسین وو چې د کربلا میدان کې ویلاړ شو، او د کربلا هر قسم تکلیف ورور حسین سره یو وړو. کچیری کربلا کې حضرت زینب نوې نو کربلا مشن به د کربلا خاورو کې دفن شوی وو. چې کله هغه زمانه امام جامع شهادت نوش کو، نو د دې صبر استقامت سره او شجاعت سره دور خستا ویلاړ شو، چې د زمانه امام سجاد داسې حفاظت وکړو چې هر ځای کې کوم چې کې سجاد امام ته خطره دشمن نه پیدا شوی دی، غځی کې غذا نه صفر قرار کړی دی. دوره پورې چې کله هو دربار کې حاضر شو، کله چې توره اوچاته شوه، حضرت زینب خپله سینه ورته خلاصه کړه چې اول به ماته توره پورې زه زنده وم، زما مخکې زمانې امام باندې چوک گزار کوي نشي. آغ وخت کې چې کله دا کروانی روان وو شام ته، کوم چې کې چې حضرت امام سجاد ته خطر محسوس شو، ورمنې زهرا لور حضرت زینب د خپل ځان ونا سپر قرار کو. پس ما عزیزو خویندو، د ما ګرانو میندو، د ما خوږو شیاو، کچیر حضرت زینب دور خیستان زندگی نامونن یک یو درس واخلو. غا درس دی چې د زمانه امام حفاظت وکوم. پس مو وظیفه دی تاسو به چې آیا زمانه امام حفاظت څرنګه زه وکم. زمانه امام حفاظت نن مودا دی، ځکه هیڅ هم نشو کوی، خود خپل ګناهونه پرهیز وکو اور گناہونه توبه وباسو. خاص کر ماه رجب کې سره مناسبت لري، توبه وباسو تا دا چې امام زمان زړه مونږ خپا نشي. که بیا دا ټول کارونه وکړو نو خوان کې چې امام ته ناراضي وګرځوم اور امام سره راز و نیاز وکوم، نو امام ته هر یو نیک عمل مو هدیه کوم، تا دا چې د امام زړه ته سکون حاصل شي. پس نن ورځې شهادت له خاطره، د حضرت زینب ډېر شجاعت له خاطره، پروردگار کلی تمام مؤمنین اور مؤمنات بالخصوص مشیاو ته د خپل زمانې حفاظت توفیق عطا کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ذات او لاخو غنای ما او د وی بلی هنداري خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو درنو په خدمت کې يم. په افغانستان کې د حکومت له تغییر سره یوې ادارې چې زیات مراجعین درلودل هغه د پاسپورت عمومي ریاست وو. خو د طالبانو د واکمنۍ پر لومړیو دوو میاشتو کې په اکثریت ولایتونو کې د پاسپورت د ورکړې بهیر وزنډېده. د پاسپورت عمومي ریاست د جمهوریت تر عنوان لاندې د پاسپورت د ورکړې بهیر د افغانستان پلازمېنې کابل کې پیل کړ. افغانان به د بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته راتلل او هلته به د پاسپورت د اخیستو چارې بشپړولې. خو په پلازمېنه کابل کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته پاسپورټونه په موقت ډول بند شول. له هغې وروسته طالبانو د پاسپورټونو موده له 15 کلو څخه 10 کلونو ته وغځوله. یو ځل بیا یې په عمومي ریاست کې د پاسپورټونو د ورکړې بهیر پیل کړ. د پاسپورټونو د ورکړې بهیر دا ځل له شاوخوا 6 میاشتو راهیسې تړل شوی دی او مسؤلین لامل تخنیکي ستونزې په ګوته کوي. خو یو شمېر کسان وایي چې په تور بازار کې اوس هم پاسپورټ اخیستلی شي، خو د یو پاسپورټ اصلي قیمت چې تقریبا 120 ډالره کېږي، پر ځای به د 2000 څخه تر 3000 ډالرو پورې قیمت ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د تازه اخیستل شوو پاسپورټونو انځورونه خپره شوي. ځینې کسانو چې بیا د پاسپورټونو ترلاسه کولو وروسته خوښي ښکاره کړي، نو د خوښۍ کې کونه پرې کړي دي. د دې اونۍ په هنداره خپرونه کې هم د پاسپورټونو ستونزې په حل خبرې کوو. را سره په خپرونه کې د پاسپورټ عمومي ریاست ویان نورالله پتمن او د اقتصاد وزارت پخوانی ویان لیکوال او ژورنالیست نجیب الله امین میلمانه دي. هیله ده خپرونه را سره تر پایه واورئ. د تهران رادیو درنوریدونکو یو ځل بیا هم خپل میلمنو او تاسو ټولو ته خرغلاس وایم. بس به د اقتصاد وزارت په خوادي ویان لیکوال او ژورنالیست هغلی نجیب الله امین څخه پیل کړو. امین صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو خو د پاسپورټ بهیر د خلکو شکایتونه او د مسؤلینو ژمنې له نږدې ساری، تاسو څه اوریدلي د دې بهیر په اړه؟ اولې د طالبان حکومت مسؤلین پاسپورټ د ورکړې بهیر بېلابېلو لاملونو له امله ځنډوي.
خوګیاڼۍ صاحب، تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پښتنې په ځواب کې زه باید دومره ووایم چې په افغانستان کې د پاسپورټونو ستونزه دا چې ولې پاسپورټونه نه ورکول کېږي، لاملونه یې څه کېدلی شي. اصلا دلته څو عمده لوی لوی لاملونه شتون لري. د دې لاملونو له جملې نه یو لوی لامل دا دی چې د جمهوریت په وخت کې د پاسپورټونو د چاپ چارې چې وي دا چې پاسپورټونه باید په نړیوال معیار سره برابر پاسپورټونه وسیږي او په ټوله نړۍ کې هغه د اعتبار وړ وسیږي نو دا یو ډېر معتبرې کمپنۍ ته د دې قرارداد ورکړ شوی و ترڅو دوی وکولی شي چې د افغانستان دولت ته چې یو رسمي دولت ته دوی پاسپورټونه چاپ کړي. د طالبانو د واکمنۍ پر اتک سره دغه کمپنۍ د ټولو نړیوالو اصولو په نظر کې نیولو سره لدې انکار کړی چې د افغانستان دولت یا د اوسنۍ حاکمانو یا طالبانو ته پاسپورټونه چاپ کړي. دلته څو علتونه دا کېدلی شي چې نړیوال د افغانستان اوسنۍ دولت په رسمیت نه پیژني او دغه کمپنۍ که چېرته داسې یو اقدام وکړي چې د طالبانو نظام ته یا د طالبانو په واکمنۍ کې دوی پاسپورټونه چاپ کړي ممکن دوی هم ډیره غټه صدمه وویني. نو یو لامل یې دا دی چې دغه نړیوالې کمپنۍ نه غواړي چې طالبانو ته پاسپورټونه چاپ کړي د افغانستان د پاسپورټونو مسله او دوی ته د جمهوریت په څیر باندې بیا د پاسپورټونو د چاپ قرارداد ورکړي. یو دا لامل کېدلی شي. بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان سره د نړیوالو روابط یا د پیسو راکړه ورکړه د دغه مسایلو کې د بانکي پیسو انتقال دا هم نړیوال توس یو ستونزه ده. هغوی هم نشي کولی چې مثلا د طالبانو د نظام نه پیسې ترلاسه او یا په قانوني ډول باندې دوی سره قرارداد امضا کړي. یوه غټه ستونزه دا کېدلی شي چې د پاسپورټونو کتابچې نشته دی. هغه کمی کتابچې چې د جمهوریت په وخت کې البته افغانستان ته رسیدلې وي په دې وروستیو کې د تحولاتو پر اتک سره هغه خلاصې شوې. زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې اوس دغه کمپنۍ دغه نړیوالې کمپنۍ چې په نړۍ کې نوم لري هغه نه غواړي چې دغه قرارداد تمدید کړي ګرچې په دې کې د طالبانو واکمنانو له دوی سره څو ځلې ټلیفوني او نورې خبرې هم کړې دي خو لا په دې نه دي توانېدلې چې دې کمپنۍ ته قناعت ورکړي ترڅو دوی ته د پاسپورټونو د چاپ چارې ترسره کړي.
ډېر زیات مننه ښاغلی نجیب الله امین صاحب. د پاسپورټ ریاست عمومي ویان نور الله پتمن خلک وایي چې اوس هم پاسپورټونه اخیستلی شي خو په تور بازار کې او د هر پاسپورټ قیمت د $2000 څخه تر $3000 پورې دی. تاسو څه وایئ چې د پاسپورټونو بهیر جریان لري یا نه لري یا کومه ستونزه ده؟
سلامونه او درنښت. د پاسپورټون د ویش بهیر ټوله کې بند دی او په دې برخه کې د پاسپورټ ریاست رهبری په دې تصمیم ونیو ترڅو موږ خپل د ویش بهیر په برخه کې اسانتیاوي راولو او هغه فرصتونه چې هیوادوالو د پاسپورټونو د اخیستلو په برخه کې باید ولري هغه باید خپل هیوادوالو ته برابر کړو. او هغه ستونزې چې موږ ورسره مخ وو هغه په مرکز او ولایت کې هغه اکمال او تجهیز کړو. نو په ټوله کې د پاسپورټ د ویش بهیر د تلې په شپړسمه ودرول شو. په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندۍ وي او دی چې کار عملاً روان دی. تخنیکی ټیمونه کار کوي او د هغې د تخنیکي چارو تر بشپړېدو څخه وروسته موږ د ویش بهیر بیا پیلوو او د پاسپورټ د ویش په بهیر کې موږ هلې ځلې کوو ترڅو د پاسپورټ د ویش ظرفیت لوړ کړو. ولایت درې درش ولایتونه په ټوله کې خلاص کړو او دغه د ویش بهیر آنلاین سیستم ته واړو. هم ولایتونه هم مرکز او ترڅنګ ځینو برخو کې هم کار روان دی چې موږ کېدای شي د پاسپورټ د ویش د بهیر د پیل سره یا لږ څه وروسته ځینو زونو باندې هم کار کوو. طرحې باندې کار شوی دی نو هغه به هم جوړو فالو به او د نوي پاسپورټو د راتګ موضوع د هغې کې مو هم هلې ځلې کړې. ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. 3 میلیونه پاسپورټونو او فرمایش موږ ورکړی قرارداد مو کړی دی هغه به هم هیواد ته راځي. نو په ټوله کې موږ خپل هیوادوالو ته په غوره اسانتیاو باندې غور کوو او برابرو. د پاسپورټ د ویش بهیر د کابل مرکز په شمول باندې په ټولو ولایتونو کې بند دی او یوازې موږ هغه کسان چې دوی اسناد نو کیس درلودل یا ولایتي امریتو کې پراته یا په مرکز کې زموږ سره انبار پراته وو د رهبری د هدایت په اساس باندې موږ ځینو ولایتو ته چې په هغې کې یو څو ولایتونه وو موږ هدایت ورکړ ترڅو هغه اسناد مرکز ته راولېږي. موږ یې پروسس کړو او بیرته خپل هیوادوالو ته ورولېږو یا هغه هیوادوال چې اسناد نه وکیس درلودل موږ هغه راوغواړو او د هغې په اساس باندې بیا اجرات ورته وکړو. خپل اسناد نیمګړي چې پاتې وو هغه پوره کړي. د هغې څخه وروسته موږ دوی ته پاسپورټ ورکړو. نو په ټوله کې موږ کار روان کړی او کار روان دی په دې برخه کې. او زموږ هلې ځلې زیاتې دي او په دې برخه کې مونږ کار کوو تر څو د ویش بهیر پیل کړو. ولې هغه ستونزې چې مونږ په مخ کې لرو یا زموږ په مخ کې پرتې دي هغه مونږ ته د فرصت نه راکوي یا مونږ نه غواړو چې مونږ په داسې یو سیستم سره بیا د ویش بهیر پیل کړو چې پخوا هم څو څو ځلې د پاسپورټ د ویش بهیر د تخنیکي ستونزې له امله بند پاتې شوی و. نو زمونږ په ټوله کې هڅې دغه دي تر څو خپل هیوادوالو ته غوره پر وخت پرته له ستونزو خدمات ترسره کړو او خپل د ویش بهیر چې پخوا 15,000 شاوخوا مونږ په خپل هیوادوالو د پاسپورټونو د ویش بهیر ظرفیت درلودو په دې کې هم زیاتوالی راولو او د ظرفیت لوړ کړو. نو په ټوله کې زمونږ کار روان دی او هڅې ګړندۍ دي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو هنداره خبرونه اوري. د پاسپورټ عمر اسد خویان پټمن صاحب خبرې مخکې اوريدي رابر شو بیرته امین صاحب ته. امین صاحب تاسو اوریدل چې یو ځل بیا تخنیکی ستونزه یاد شوه، ستاسو په نظر په حقیقت کې په تخنیکی ستونزه وی یا کومه بل موجوده او څنګه کې د شې چې د ستونزه د طالبانو حکومت په اساسي ډول حل کړی؟
تخنیکی ستونزه یعنی کومه تخنیکی ستونزه؟ د ډیر ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې پاسپورټ نه چاپیږي او کله چې په افغانستان کې پاسپورټ چاپ نشي نو هلته کومه تخنیکی ستونزه شتون هم نه لري. که چیرته د پاسپورټ کتابچه وي نو مسله نشته دی او کوم تخنیکی ستونزه هم نه رامنځته کیږي. د پاسپورټ ریاست چې دا دلیل وړاندې کوي چې تخنیکی ستونزه ده، هیڅ کومه تخنیکی ستونزه نشته دی، بلکې دا داسې یو ستونزه ده چې د کتابچې یا د پرنټ ستونزه ده او موږ ته چې کتابچه راونه رسیږي نو دوی به پاسپورټونه څنګه خلکو ته ورکی یو دایله تم کېدلی شي. دوهمه مسله چې تاسو مخکې په یو سوال کې داونه کړی ده هغه دا ده چې ویره دا ده کچیرته د افغانستان خلکو ته پاسپورټ په لاس ورشي نو ډیر داسې کسان دي چې هغوی همدغه ورځو ته ګوتې شماري چې څنګه وکولی شي چې یو رسمي سند یا یو پاسپورټ ولري او په دې ډول باندې وکولی شي چې افغانستان ترکی او افغانستان لاړ شي. یو بل ویر هم د طالبانو سره یا د طالبانو واکمنانو سره دا هم ده چې کچیرته ځوانان، کادرونه، شخصیتونه او هغه کسان چې په وسنی نظام کې کار کوي دا که په لوړ لیول دي یا په ټیټ لیول دي دا ټول بل دوی لاړ شي او دا به یو ستونزه دوی ته جوړه کړي. د ځوانانو قوه، د ځوانانو تک دا هم ویره ده. نو په مجموع کې کومه تخنیکی ستونزه د پاسپورټ ریاست سره نشته دی، خو که چیرته کتابچې راشي دا ستونزه ممکن تر یو حده پاتې شي او دوی د پاسپورټ د توزیع او د ورکړې لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې دوی پاسپورټونه په عام ډول باندې په ډیر اسانه ډول باندې ورکول زه فکر نه کوم که دوی د پاسپورټ چارې اسانه کړي او پاسپورټونه د افغانستان خلکو ته یا د افغانستان ځوانانو ته کادرونو ته دوی پاسپورټونه ورکړي ځکه دا یو ویره ده او که دوی پاسپورټونه واخلي نو افغانستان ترکي. بل مسله دا ده چې که چیرته دوی کتابچې ولري نو په هغه حالت کې به دوی دغه کار ترسره کړي خو مخکې له هغې نه دلته کتابچې نشته دی. د کتابچو شتون یا د پاسپورټونو شتون د یو غټه او جدي ستونزه ده. فیصدي په لحاظ باندې وایو نو زه په دې مطمئن یم چې تر 500 لوړه فیصدي خلک د پاسپورټ غوښتنه کوي. طالب چارواکي به تر هغې ونه کولی شي د دې خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وي تر څو چې دوی د پاسپورټونو د چاپ، د کتابچو د چاپ قرارداد ونه لري. نو دولسونو د خوشحالولو لپاره مهمه خبره هم دا ده چې دوی ځنی نړیوال مسائل چې هغه د افغانستان د دولت لپاره ورکر شوی دی دوی هغه په نظر کې ونیسي او د طالب نظام په رسمیت وپیژندل شي. هغه وروسته د ډېرې وړه ستونزه د دوی پاسانۍ سره کولی شي چې دولت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
مننه امین صاحب چې موږ پوښتنې مو ځواب کړي. د پاسپورټ عمومي ریاست ویان هاغلی نورالله پتمن تاسو تر اوسه په خپل ریاست کې د فساد کومه بیلګه لرئ که نه؟ چې څوک مو نیولې دي یا مو که نیولې دوی مو په کوم ډول فساد نیولې دي؟ دویمه خبره د عوایدو موضوع ده. د پاسپورټ ریاست د حکومت له یوه مهمو عایداتي سرچینو څخه ده. فکر نه کوئ که همداسې دا اداره تړلې وي و عایداتي سرچینه ورسره تړل شوې ده او د خلکو حقوق هم تر پښو لاندې کیږي؟
فساد او جال په برخه کې مونږ ګڼ کسان نیولې دي او لا هم په دې برخه کې زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي تر څو کسان چې جال کوي، فساد کوي هغه نیول کیږي او اړوند ارګانو ته بسپرل کیږي. نو مونږ ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د پاسپورټونو د ویش بهیر به بیا پیل کیږي او په دې برخه کې به زمونږ هڅې ګړندۍ وي، شفاف به وي او خدمات به مو غوره وي. هغه هیوادوال چې د تور بازار خبره کوي یا د پاسپورټونو د اخیستو خبره کوي، دلته دوه موضوعات دي. یو موضوع هغه ده چې دوی اسناد نوکیس درلودل، مونږ د نوکیس په اساس باندې دوی ته پاسپورټ ورکړی دی، یعنی دوی اسناد میاشت میاشت زمونږ سره په مرکز او ولایتو کې انبار پرتو وو، د هغې په اساس مونږ اجرات کړي، پاسپورټ ترلاسه کړی. او ځینې هغه کسان دي چې په پټو سره په جال سره په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جعلي پاسپورټونه جوړ کړي یا کتابچی جوړې کړي او دلته په پټه سره په هیوادوالو باندې وشي، چې دا زمونږ تر تعقیب لاندې هم دي. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونو ګڼ کسان په دې برخه کې نیولي هم دي، او ګڼ هغه نمونې چې لازم وي مونږ په ټولنیزو رسنیو کې هم شریک کړي، او له هیوادوالو څخه مو غوښتنه هم کړي تر څو په داسې خلکو هېڅکله هم باور ونه کړي، ځکه چې دا جعلي دي او د پاسپورټ ریاست سره ثبت نه لري او هغه بې اعتباره پاسپورټونه دي چې په پټ سره په هیوادوالو باندې ویشل کېږي. دا جعلکاران دي او زمونږ تر تعقیب لاندې دي او دوی نیول کېږي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو، د هندارې خپرونې خوږو مینوالو، په خپرونه کې مو د پاسپورټ ریاست په اړوند زموږ د میلمنو نظریات واورېدل. په حقیقت کې د هر هیواد د وګړي حق لري چې د وخت حکومتونه ورته د تابعیت تذکره او پاسپورټ ورکړي. دا چې په افغانستان کې به دا ستونزه څنګه حل کیږي، تاسو د مسؤلینو ژمنې هم واورېدي. هیله ده چې افغانان هم په اساسي ډول د خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. خپله خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا چې زه ستاسو درنه په خدمت کې حاضرېږم، پاک الله مسپارم. علامل
روات پانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانو ته کتنه وکړو او بیا به د کابل او کوخو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو وس هم رازو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانی ته. اطلاعات ورسپانی په خپل لومړي مخ کې دو خبرون ته انعکاس ورکړي او لیکي د اسلامي انقلاب له معظم لار شوت سره د فرشتو جشن تر سره شو. د فردود ارتمی بټه د آژانس د خبره سیبی راپور په اړه د امریکا او لویدیز ترویکال پلویتوب ډکه اعلانیه. امریکا، انګلیس، فرانسه او جرمنی په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د فردو په اټومي بټۍ کې د سنټر فیوژنو د دوو آبشارونو په قالب کې بیلوالی او مغایرت له هغه څه چې ایران په خوا اعلان کړی و د اټومي آژانس په خپاره شوي راپورټ کې غبرګون وښودل. رسمان همداراز لیکي د ایران او وینزویلا ترمنځ د ملګرتیا د پراخوالي په اړه د دغه هیواد د چارواکو سره د امیر عبداللهیان خبرې اترې. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته ولاړ او د وینزویلا د ترانسپورت وزیر او مرستیال خارجه وزیر یې هرکلی وکړ. عبداللهیان همداراز د وینزویلا د تیلو له وزیر سره هم کتنه او خبرې اترې کړي. د ایران او وینزویلا اړیکې څه د پاسه سل کلنه مخینه لري او په 1999 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته وینزویلا له هغو لومړنیو هیوادونو و چې د ایران نوی حکومت یې په رسمیت وپېژنده او تر اوسه پورې د دوی ترمنځ ډېر پراختیایي پروګرامونه ترسره شوي دي. همدا اوس دواړه هیوادونه د امریکا له یو اړخیزه بایکاټونو سره مخامخ دي او ټولو زمینو کې ګډ نظرونه لري.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې له دغه ورځپانې څخه د بیلابیل مطلبونو چې خبره کړي دغه مطلب متاسو ته راخیستي چې لیکي: په پلرني کور کې د نویمې لسیزې نجونې د مکلفیت او بلوغیت جشن تر عنوان لاندې. دغه ورځپانه لیکي چې د متقیانو د مولا امام علي علیه السلام د نیکمرغه زوکرې په شپه د هغو سلګونو زده کوونکو نجلیو په شتون سره د لمانویت او تاندوالي په ډکو فضا کې د فرشتو جشن نومې دستورې چې تازه بلوغت ته رسېدلې د امام خمیني په حسینیه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په امامت سره د مغرب او ماسخوتن لمونځ په اقامه کولو سره ترسره شوې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د فرشتو د جشن په نامې سره له معنویت او تاندوالي په ډکو دستورو کې تازه مکلف شوي او بلوغت ته رسېدلې انجلیو ته په خطاب کې روښانه کړه: تاسو په دغه لویې مبارزې کې چې د ایران ملت له ظلم، بدبختیو او توپیر سره پیل کړي غوره رول ولوبوئ. هم هغه شان چې له تاسو مخکنیو میرمنو هم ډیر زیات رول لوبولی، او اوس خلک په کتابونو کې د هغوی د لوی رول په مطالعې کولو سره د اسلامي انقلاب د کلونو په اوږدو کې د هغو له ډیرو زحمتونو او کړاوونو خبریږي. په دغو دستورو کې چې په یوې تاندې او روبخښونکې فضا کې ترسره شوي، زده کوونکو نجونو د خپل بندګۍ او عبادت د سپرکې د پیلې دا جشن ولمانځه.
قدر من اوریدونکو، سم راځو د کابل چاپ ورځپاڼه ته. یادونه کوم چې کابل کې ورځپاڼې نه چاپیږي او د کابل اکثر ورځپاڼې په آنلاین ډول خپل مطالب خپروي. د دغو ورځپاڼې په سر کې مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه په خپل ویبپاڼې کې لیکلي: پاکستان ویلي چې طالبان د مشرتابه سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږدولی دی. د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د ځانګړي سلاحکار فیصل کریم کندی په حواله خبر ورکړی چې مهاله د کابل تر څنګ ایران ته هم یو پلاوی د پاکستان له لوري استول سوی دی. هغه زیاته کړې: دولتي پلاوی به له هغوی وغواړي دا ډاډ ورکړي چې ترهګر د پاکستان پر ضد د دوی خاوره نه کاروي. پاکستان دغه اعلان وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار د پولیسو د یو مرکز په جومات کې د ځانمرګي برید له امله تر سلو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 220 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. تر یاد برید وروسته د پاکستان د کورنۍ او دفاع وزیرانو تور پورې وکړ چې ترهګر د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان تورونه رد کړل او ویې ویل چې د خپل بام او واورې دې پر بل چا نه اچوي. تر اوسه کابل او تهران د دې سفر په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
عزیزانو، د هم کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي: افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. له یاد بانک څخه په خپره شوي خبر پانه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافه او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه غوښتنه کړي چې په دې داوطلبۍ ګډون کې شرکت وکړي. بل خبر چې کلید ګروپ لیکي وایي چې د انټرنټ لوړې بیې او ټیټ کیفیت، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت خبر ورکړی و چې له مخابراتي شرکتونو سره په همغږۍ او ګډ کار سره به په هیواد کې د انټرنیټ بیې راټیټې او کیفیت به یې لوړې کړي، خو ښکاري چې لا هم دغه ژمنې نه دي عملي شوي. د انټرنیټي کڅوړو لوړ قیمت او ټیټ کیفیت ګڼ شمېر هیوادوال له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کېږي چې مسؤول چارواکي باید ژر تر ژره
یا د ستونزې حل کړي. ایزانو، اوس هم راځو بهرنۍ ورځپاڼه ته چې د افغانستان په هکله یې لیکنه کړې ده. د دغو ورځپاڼو په سر کې به لومړی او واشنګټن اگزامینر ورځپاڼه راخلو. دغه ورسپانه ملت ته د امریکا د امریکا د ولسمشر د کلنۍ وینا په درشل کې د افغانستان مسله راخسته ده. ورسپانه لیکل افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په خاطر پر جو بایدن ډیر نیوکه سیوی چې ولې دومره بیړه کړې ده چې لویری د کابل له هوایی ډګر د امریکایي پوځیان د وتلو پر مهال ځینو افغانانو لالوتکو ځانونه واچول. د روسپانی په باور له افغانستان د امریکایي پوځیان د وتلو پیشي په امریکا کې د جمهور رئیس بایدن پر محبوبیت سخت اغیز کړی او د ولسمشر په لومړي کال د محبوبیت کچه په امریکا کې راکښته شوه. ورسپانه لیکي اوس چې روانه اونۍ ولسمشر بایدن امریکایي ولس ته وینا کوي په افغانستان کې لوږه زیاته سوې او د ښځو حقونه سخت تر پښو لاندې سوي دي.
عزیزانو، د لویدیز یو بله چاپي خپرونه کانوریزیشن په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د طالبانو له لورې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار له بندي سره بېکاري زیاته شوې او هسې هم د طالبانو له واکمنۍ سره په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د ډسمبر په وروستیو کې د روغتیا له برخې پرته په نورو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. د کانوریزیشن په خبرونه وړاندې لیکي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارانو تقریبي احصایه 2 په سلو کې و چې اوس 9% ته لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامزل اکبروف په وینا د اوس لپاره 15% افغانان د خوراک لپاره بشپړ خواړه نه لري او په هغو کورنیو کې چې میرمنې سرپرستی کوي دا کورنۍ 100% کې له دې ستونزو سره مخامخ دي.
قدر من اوریدونکو رسپان ته د کتنی پروگرام پام دغه ځکه پای ته رسیږي. حاضر تم تاسو له حضور اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.